ډیره زیاته مننه اته به جشوي قدر من اوریدونکو بیا هم زما سلامونه ومنئ په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوی د سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د سولې شورا ورته خوشبینه ده او وایي چې که طالبان پکې ګډون وکړي نو هرکلی بې وکړي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل به له خبرونو وروسته واورئ. اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 وسلوال طالبان وژلې دي او په شمالي وزیرستان کې د بي پیلوټ الوتکې په عمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریځې وژل شوي دي. پښپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوی دی چې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان چارواکي د سولې په اړه سبا په اسلام آباد کې غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو هیوادونو چارواکي د سولې د خبرو لپاره د یوې نقشې پر جوړولو خبرې کوي. ویل کېږي چې په دغه څلور اړخیزو خبرو کې به وسلوال طالبان ونډه وانخلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 وسلوال طالبان وژلې دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس مل پاسوال محمد رحیم علي خیل د شنبې په ورځ ناوخته وی خبري غونډه ته وویل چې دغه کسان تیرونه په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي او ټپیان شوي دي. د علي خیل په وینا دغه عملیات اوس دوام لري او پولیسو ته وسلی، یوشمیر وسایت او نور مهمات هم پلاس ورغلی دي. د کندهار د جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس د غراز وویل چې پولیسو یو تن د قتل، یو تن د لواطت او درې نور کسان د غلا په تور نیولې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په کندهار ولایت کې قاچاقبر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د کندهار مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته پیوستول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د ولی محمد په نوم یو کس د شنبې په ورځ هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې 2352 کیلوګرامه نوشادر چې د هیروینو په جوړولو کې کار دیني اخیستل کیږي هلمند ولایت ته انتقال کړي. په خبر پاڼه کې زیات شوی چې دغه مواد د مالګې په پارسلونو کې ځای پر ځای شوي و چې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ونیول شول. او ټاکل شوی ده چې نن به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره خپل دوهمه شل اووریزه سیالي ترسره کړي. نن یک شنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دغه سیالي ترسره کیږي. د کرکټ ملي ټیم مدیر یا منیجر شیراغا همکار له شارجي ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي په نننۍ مسابقه کې زیمبابوې ته لوی هدف وټاکي. افغانستان د جمعې په ورځ د زیمبابوې نه لومړی شل اووریزه مسابقه د 500 منډو په توپیر وګټله. د مخکې افغانستان له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري د 500 اوریزه مسابقو په لړۍ کې ماته ورکړه. او دا هم څو بهرنی خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د بي پیلوټ الوتکې په عمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریځې وشل شوې دي. د پروان 2014 میلادي کال کې په قبایلي سیمو کې د بي پیلوټ الوتکو لومړنۍ حمله ده. د راپورونو له مخې بي پیلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان د منګرويټۍ په سیمه کې وسلوال سخت دریځې په نښه کړل. ویل کېږي چې تیر کال په قبایلي سیمو کې د بي پیلوټ الوتکو په 14 بریدونو کې د شپېتو او 50 ترمند وسلوال سختریزي وشل شوی و. د بشري حقوقو ټولنه وایي په سوریه کې پر یو محبس د روسیې په هوایي عملو کې لږ تر لږه 50 تنه وشل شوی دي. د راپورونو لمخې دا محبس په ادلیب ښار کې دی چې د القاعده پلوي النصره جبهې په کنټرول کې دی. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ډله چې په بریتانیا کې دیره ده وایي پر دغه محبس د روسیې په هوایي برید کې و 50 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. د بشري حقوقو د دې ټولنې په وینا د روسیې جنگي الوتکو پرون شنبه څو ځلې د النصره جبهې په تر کنټرول لاندې محبس وویشت. د ریاض او تهران ترمنځ پرامنته شوی کړکیچ کې د فارس خلیج هیوادونو د سعودي عربستان څخه ملاتړ کړی. دغه هیوادونه هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې غندلی دي. د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ په ریاض کې په یو ځانګړې ناسته کې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې. بحرین، کویت، متحده عربی امارات، قطر، عمان او سعودی عربستان د خلیج د همکارۍ په شورا کې غړیتوب لري. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي کچیر ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینی اقدامات ترسره کړي. اما دا چې دغه اقدامات څه دي په دې اکلې معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې ایران سعودي عربستان د ډیپلوماتیکو اړیکو په خرابوالي تورن کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بانکیمون ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې ښه روابط لمانځه وړي. په دې اړه د عراق لومړی وزیر حیدر الابادی ژمنه کړې چې سږ کال به اداري فساد لمنځه وړي. ښاغلی ابادی چې تېره ورځ د عراق د پولیسو د یوې خاصې ورځې په مناسبت خبرې کولې وویل چې 2018 د اداري فساد د لمنځه وړلو کال دی. د ابادی تر دغه خبرو یوه ورځ د مخه د عراق شیعه روحاني مشر آیت العظما علي سیستاني یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو او اداري فساد د ورکولو غوښتنه وکړه. عبادی د غراز هیله و خدا چې سږ کال به په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونه ختم شي. اسلامي دولت ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې په واک کې لري. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لملتیا مننه کوم.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د آزادي رادیو خبرونه او نور مطالب د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې هم کتلی شي. آزادی رادیو ډاٹ کام یا آزادی رادیو ډاٹ اورګ د آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده. ساعت 8:00 دی. د دې خبرونې په دوام کې واوري. ټاکل شوی ده چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د سولې شورا په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون هرکلی کوي.
په ټولو غو کده یو ادرس نه د خپل نماینده معرفي کوي او کنه د مختلفو ډلو نمائندگان د سولې په خبرو کې حاضري کوي.
د افغانستان حکومت وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوراوي د کمیټې نامعلوم برخلیک ته لارې چارې لټوي. د مشارو جرګې مرستیال رئیس د ملي شورا له لوري د تقنینی فرمانونو د ردېدو په اړه وایي.
ملي شورا نشي کولای په اخرنی کال کې د انتخاباتو قانون تعدیل وکړي او د انتخاباتو قانون په خپل بحث کې راوړي.
بي پیلوټ الوتکو په قبایلي سیمو کې د سخت دریزو پر مرکزونو برید کړی دی. په افغانستان کې سولې ته د رسیدو په هدف سبا دوشنبه د افغانستان په ګډون څلور هیوادونه غونډه کوي. دغه څلور اړخیزه ناسته په اسلام آباد کې په داسې وخت جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د چې وسلوال طالبان هم په دې غونډه کې ګډون کوي او کنه په دې اړه پام وکړي د محمد صادق رښتینی راپور دی.
افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالات سبا دوشنبه په افغانستان کې د سولې په اړه په اسلام آباد کې خبري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو هیوادونو استازي د سولې پر خبرو او حل لارې بحث کوي. د یو وای دایو څلور اړخیزه ناسته ده چې د سولې د خبرو پر وی حل لار کار کوي او همدارنګ د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس هم دا څلور سره طرف خپلې د ژمنې او توافقات عملي کړي. چارواکي وایي چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د هیئت مشري د بهرنیو چارو وزارت موین حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د هیئت مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت موین اعزاز احمد چودري کوي. د راپورونو په اساس تیر میاشت کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د سفر پر مهال د غناستي د جوړېدو په حق له فیصله سوی و. تر دې مخکې تیر کال د دسمبر پر 9مه د آسیا زړه کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار شوی و. ویل کېږي چې وسلوال طالبان په دغه څلور اړخیزه ناسته کې ګډون نه لري، خو په عین وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې پر راتلونکو خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د هغوی ترمنځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي، ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه دوی خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضریږي. البته افغانان منګا اماده یی چې دغه سره خبرې وکړو، د دې د دغه امادګۍ یا دغه فیامنلو منګا ارکلی او تقدیر کوم.
ایاز وزیر چې یو پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه دی وایي چې اوس لا هم وخت دی چې دغه څلور اړخیز ناستي د لاستراړونو په اړه د خبرې وسی.
زه ګمان نه کوم چې اوس به د څه خاص نتیجه منځته راوړي، ځکه چې دا ولنه غونډه ده چې د دوی به کار څه وي، څه ته به اهمیت ورکوي او خپل آئنده کاروایی به پر مخ څنګه بوزي. دې دپاره زه وایم چې دا غونډه ده، نو دا چې وشي ټرمز آف ریفرنس جوړ کړي نو د هغې نه بعد سړی ویلی شي چې دا به اوس خپل هدف حاصل کړي که به نه کړي حاصل.
دغه څلور اړخیزه ناسته پر داسې مهال په اسلام آباد کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو په خاص ډول هلمند کې خپلو حملو ته زور ورکړی. تر اوسه معلومه نه دی چې دغه څلور اړخیزه ناسته به په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره کوم لومړني ګامونه واخلي.
د سولې د خبرو اترو لپاره د خلکو د کمیټې په نوم ټولنه د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې هرکلی کوي، خو زیاتوي چې د سولې د خبرو لپاره باید اعتباري ضمانتونه واخیستل شي. دا کمیټې د یوې نظر پوښتنې پر اساس وایي چې ډیر خلک د سولې پروسې په شفافیت او د وسلوالو طالبانو څخه د دې ضمانت په اخیستلو ټینګار کوي چې د سولې د خبرو له پیلېدو سره باید دوی له جنګونو لاس واخلي. دا کمیټې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په شمول له یوولسو مدني بنسټونو جوړه شوې ده. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
په افغانستان کې د سولې د بیر له پیچلي مزل سره ډیر وخت نه هیلی ملي وي، خو وخت نا وخت بیا د دې پروسې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه هم کیږي. د افغان ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې د سولې پروسې د عملي پیل لپاره د جنګ خېلې خواوې یو بل ته انعطاف او نرمښت وښيي. د دغه مرکز لسګونو غړو د شنبې ورځ په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید ځوانانو ونډه هیڅ وخت له پامه ونه غورځول شي. د مرکز بنسټګر عبدالودود افغان وایي د ځوانانو غوښتنه دا ده تر څو د خبرو له پیله مخکې د دواړو خواوې پور بند سلاشي.
موږ د جګړې افغاني ښکېل اړخونه د ملي ګټو او اسلامي ارشاداتو پر اساس مکلف بولو چې سولې ته پر جګړې ترجیح ورکړي، یو سیاسي پروسې په توګه دی مطرح کړي. د هیواد یا ولایت د سولې د ولایت په نامه باندې اعلان او هلته د ښکېلو افغاني اړخونو ترمنځ د منځګړې ډلې په وساطت د سولې خبرې او سیاسي مذاکرات د کورنیو هغو اختلافي مسایلو د حل په هدف ترسره شي چې دوی په خپلو کې لري.
افغان وایي چې که د سولې خبرې دي و کس یا د دوی په وینا د ناکامې سولې عالي شورا لخوا په مخ وړل کېږي، هیڅکله هم نتیجې ته نه رسیږي. افغان ځوانان داسې وخت د سولې پروسې د برخلیک په اړه ناسته کوي چې ټاکل شوي د سولې په اړه د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د څلور هیوادونو ترمنځ ابتدایه ناسته وشي. افغان حکومت ویلي چې په دې غونډه کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي خبرې کوي تر څو د وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ ناستې په څرنګوالي وغږیږي. له دې وړاندې د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره تر ټولو ډېرې هیلې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې څرګند شوې وې چې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پلاوی یو بل سره مخامخ د پاکستان په مری ښار کې خبرو ته کېناستلی وو. بلخوا یو شمېر افغانان وایي چې د سولې د خبرو په سر باید هیڅ معامله ونه شي او د افغان حکومت تیر 14 کلن پرمختګونه وساتل شي. د ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږۍ مرکز غړی سید احمد احمدي،
ارزښتونه او د تیر حکومت په لاسته راوړنو باید معامله ونیسي. دې موضوع ته باید د سولې په خبرو کې جدي پاملرنه وسي. افغانان چمتو نه دي چې د ارزښتونو له لاسه ورکړي. دوی غواړي ملاتړ یې وکړي.
دوی وایي چې د رسنیو ازادي، بشري حقونو ته احترام، د بیان ازادي او داسې نور ارزښتونه نه باید له منځه ولاړ شي. افغان ځوانان داسې وخت د سولې په پروسه کې د ګډون لیوالتیا ورته وړاندیزونه لري چې له دې وړاندې افغان ښځو هم په دې اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. خو دا چې د څلورو هیوادونو ترمنځ لومړی دا ناسته به د سولې خبرو ته څنګه زمینه برابره کړي، هغه موضوع ده چې په راتلونکي کې به روښانه شي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
تاسو مشخله ازادي رادیو او ری ساعت اته بجو 15 دقیقې شوې پیاټ لري چې د دې خبرونې په پای کې یعنی له 8:30 بجو وروسته تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو دی نن په دې موضوع ستاسو نظر او روچی خپل راتلونکي او د خپل هیواد راتلونکي ته څومره خوشبينه یاست د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټې د ګونګ برخلیک په اړه یو منطقي او قانوني حل لاره پیدا کړي د خبرې وی حکومتي سرچینې د نوم د نشودلو په شرط پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې یاد کړ د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د انتخاباتي نظام اصلاح کول مهم ګڼي خو د حقوقي چارو ځینې کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د قوانینو له بدلونه پرته په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات ممکن دي قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی
که څه هم د ملي شورا لخوا د انتخابات په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان ردېدو د غوروي کمیټې فعالیت له حقوقي پلوه له خنډ سره مخ کړی دی خو حکومت وایي د ستونزې ته د یوې قانوني او منطقي حل لارې په لټه کې دی دا خبره د حکومت یوې سرچینې د شنبې پولیس ازادي رډیو ته د نوم نشودلو په شرط وکړه په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان یا ایوا اجرایي رئیس جانداد سپین غروي په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات مهم دي او په دې اړه هم ملي او هم نړیواله اجماع شته شاغل سپین غر د شنبې په ورځ ازادي رډیو ته ویل چې حکومت کولای سي له نورو قانوني لارو چارو د اصلاحاتو بهیر ته دوام ورکړي
د اصلاحاتو لړۍ دومره مهمه ده چې حتمی ده چې د دې لپاره باید حل لارې پیدا شي امیدوار یم چې په دې رابطه حکومت قانوني لارې چې دغه ډیر ضرور کاري چې دغه مشکل حل شي
نوموړی سپارښتنه کوي چې ولسمشر کولای سي دا فرمان تر تصحیح وروسته یو ار بیا ملي شورا ته ولیږي او یا هم له سترې محکمې د اساسي قانون د 109 ماده په اړه تفسیر وغوښتل سي چې آیا ملي شورا کولای سي په وروستي کال کې د انتخاباتي مسایلو په اړه پریکړه وکړي او کڅنګه د افغانستان ولسی جرګې دوه اونۍ مخکې او مشران جرګې 13 شنبې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوروي کمیټې غړي فهم دشتي ازادي رډیو ته ویل چې د فرمان تر ردېدو وروسته دوی له قانوني خنډ سره مخامخ دي او د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته پتام دي اخو د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن ازادي رډیو ته ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو سره سیاسي چلن سوي او په خبرې کې په انتخاباتي قوانینو کې تعدیل هم را نسی د اصلاحاتو امکان سته
ترې تخنیکی مخالفت د انتخاباتو په سیستم کې بل لیسه من قوانين تعدیل کوي دیر کولای چې موږ اصلاحات راولو چې اوس کولای رانه انتخابات ولرو دوی موضوع سیاسي کړي دا یوازې د کمیسیونو غړي نه کړی دي
نو موږ سپارښتنه کوي چې کله انتخاباتي کمیسیونونه د استخدام پروسې ته جدي پام وسي او پر کاندیدانو څارنه موجوده وي نو دا به روان انتخاباتي سونسي حل کړي خود حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیرونی په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره به نوي کمیسیونونه جوړ شي
په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې لمړی مرستیال وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو د څرنګوال دی په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د رد په اړه په ملي شورا کې پراخ کمپاینونه شوي وو د ازادي رادیو خبریالي ناجي صافي د مشرانو جرګې لمړی مرستیال محمد علم ازدیار سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه قانون د ردېدو د علت په اړه پوښتنه کړې
د دوه فرمانونه وو د دوه قانون په مورد کې یو د قانون د تشکیل او صلاحیت های کمیسیونو پاګلو او بل د انتخاباتو د قانون پاګلو د ټولټاکنې د قانون پاګلو هغه فرمان چې د ټولټاکنې پاګلو دا ذکر شوی دی یو سل نوم ماده په ټکر کې وو دا په دې معنی چې ملي شورا نشي کولای چې خپل په اخرنۍ کال کې د انتخاباتو قانون تعدیل وکي او د انتخاباتو قانون په خپل بحث کې راوړي دا د دې لپاره د نشرانو جرګې د رئیسانو کمیټې دا د اجندا نه ایستکه او دا جلا شو او دوم قانون چې وو هغه د قانون تشکیل او صلاحیت های کمیسیونو دوه کمیسیون انتخاب د ټولټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون د دې په مورید کې د متاسفانه شي دلته په اکثریت آرا رد شو تاسو پوهیږئ چې په سنا کې او په مجموعه توګه په شوراګانو کې په ملي شورا کې د اکثریت رای مدار به اعتبار دی د دې لپاره چې د دوی کار پاتې دی د کار موده پاتې دی دا باید رد شي. یو دلیل دا و دلیل دوم دا و چې جدي کمپاینونه هم دته په موخه کې شوې و په طرفداری کې شو چې باید رد شي او ځنې آزردګیان هم چې د حکومت نه و دلودل اعضای دلودل دام یو عمل و
ازدیر سب د انتخاباتي کمیسیونونو د اوسنۍ غړیو پښتون سره به انتخابات ساسل نظر شفاف وي
دا موږ حکومت نه غواړو چې انتخابات د قانون پرنا کې په خپل وخت کې او په شفافه توګه دایر کی او د تیرو تجربو نه تکرار نشي هغه مشکلات چې موږ په تیر انتخابات کې دلودل هغه جنجالونه او کشمکشونه او بې ثباتی چې په انتخابات کې وو د هغه نه مخنیوي کی او جلوګیری وکي او څه یو ښه تګلاره په نظر کې ونیسي چې دا تکرار نشي او شفاف انتخابات په موقع انتخابات ترسره شي د خلکو اعتماد هم لاسته راشي او قانونیت هم دغه تطبیق شي.
حکومت ساسي وړاندیزونه څه دي؟
زموږ وړاندیزونه دوه دي چې انتخابات تقویم اعلان شي، انتخابات په خپل سر کې ترسره شي، شفافیت او عدالت په انتخابات کې ترسره شي او د خلکو اعتماد بیا لاسته راشي او افغانستان په یو ښه شفاف چوکات او قانوني چوکات مخ په وړاندې
سند د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرسیال محمد عالم ایزدیارو
ستاسو له پیغامونو نه
السلام علیکم زه عبدالوحید د لوګر نه خبرې کوم چې کابل هوا ډیره خرابه ده یو ورځ له طرفه په دې زمي کې د شي ته بشخوای چې وریځ د اسمانه دومره هوا خرابه ده د ملي تجار ټول پلاستیکونه له پاکستان له ایران له ټول ملکونه خالي پلاستیک را بار کړی هغه دلته غریبان سوځي هوا ټول خرابه کړی ده
سلامونه چمپیم زما په نظر باندې ک اصلا د افغانستان حکومت او بین الملل ټولنه په دې باندې سره توافق وکړي چې د افغانستان مسله د پاکستان د حکومت سره د حل کې ضروري ولاړ ده خو کېدلی شي چې زموږ هغه دوستان چې په مختلفو دلیلو باندې د افغانستان د حکومت سره نه غواړي او یې نشي کولی چې سره یوځای شي نو کولی شي چې د افغانستان حکومت یو ته د هغه متزلو او نورمالو طالبانو سره هم په خبرو کې برخه واخلي.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. ولسی جرګې په هیواد کې د زیاتیدونکو نامنیو په اړه د درېګونو امنیتي ځواکونو مسؤلان ځواب کړي وو. د جرګې د غړیو پښتنو ته د شنبه په ورځ یعنی پرون د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی د کورنیو چارو وزیر نورالحق قلومی او د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابی ځوابونه ورکړل. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
ولسی جرګې په ټول هیواد او په تیر د ژمي په موسم کې د مخالفینو د حملو په زیاتوالي اندېښنه وښوده او وی ویل کمخې وننیول شي د خلکو ستونزې بل دې هم زیاتې شي. یاد جرګې په همدې مقصد د شنبه په ورځ د دفاع کورنیو چارو او د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلین استجواب کړي وو. د ولسی جرګې د غړو عمده پوښتنه دا و چې د ژمي په روان موسم او له هغې وروسته امنیتي ځواکونه د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي ځواکونه لري او کنه. د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی دا پوښتنه داسې ځواب کړه.
د ټول زمستان در حدود 728 اراده وسایل
پر روان ژمي کې 250 اراده زره وسایل تکمالیږي. د هیواد پښپګو برخو کې د جلب او جذب لړۍ روانه ده او همدا اوس دور دو په تعلیمي او تربیوي مرکز کې څه باندې 10,000 کسان روزل کیږي.
د کورنۍ چار وزیر نورالحق علومی وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره لنډمهاله منځني او اوږدمهاله پلانونه لري چې په تیزی سره عملي کیږي. خاغلی علومی دا هم وویل په ټولو ولایتونو کې د سیمه ایزو پولیسو د جلب او جذب لړۍ روانه ده او دا ځواکونه به د ملي پولیسو پوره ملاتړ شي. د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابی وویل چې که څه هم اوس مهال امنیتي ځواکونه یوازې د وسلوالو طالبانو پر ضد نه بلکې د بهرنیو جنګیالیو پر ضد هم په جګړه کې دي خو استخباراتي ارګانونو بیا هم په دې برخه کې بری ترلاسه کړي دي.
در 2200 عملیات اپراتیفی هدفمند بود.
په 2200 اپراتیفی عملیاتو کې د مخالفینو پر شبکو دوامدار او هدفمند حمله شوي. 14 سروستي شبکې شند شوي. د هغوی یوه حمله هم بې ځوابه نه ده پاتې. عواملین تر ډیره حده یا ځپل شوي او یا د قانون منګلو ته سپارل شوي. او امنیتي ځواکونو د خلکو په مرسته هغوی له ماتې سره مخ کړي دي.
که څه هم امنیتي مسؤلینو خپل امنیتي پلانونه او فعالیتونه بیان کړل، خو د ولسی جرګې اداري پلاوي په روان ژمي کې د مخالفینو د حملو زیاتوالي ته په کتو سره له دغو پلانونو سره مخالفت وښود او تاکید وکړ چې دا پلانونه د نور هم کره او مؤثر شي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د ولسی جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیونونو ته دنده ورکړه چې په دې برخه کې له امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي.
د ژمی دوه میاشتې چې پاتې دي باید داسې پلانونه ولري چې عملي وي. مخالفین وځپي او کومې سیمې چې د مخالفینو په واک کې دي باید بیرته ځینې ونیول شي. د دوی په پلان کې داسې څه نشته. د همدې له امله باید په نویو او مؤثرو پلانونو کار وکړي.
مسؤلینو دا هم وویل چې نن سبا د څه باندې 120,000 مجهزو بهرنیو ځواکونو ځای امنیتي ځواکونو ډک کړی دی. دوی وویل ممکن افغان امنیتی ځواکونه لنډمهالې ستونزې ولري، خو په اوږده مهال کې به د هرې مخالفې ډلې حملې شنډې کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د راپورونو له مخې د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټې الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 وسلوال سختریزي وژل شوې دي. دا په روان 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو لومړی برید دی. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ترهګرو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په منګروټي سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې د لومړنیو راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا بی پیلوټ الوتکو په دې سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په نتیجه کې د کور ودانۍ هم په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د شمالي وزیرستان یوې بخبرې ځایي سرچینې چې نوی غوښتنو نومو غږ خپور شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ، خو د وژل شوو ترهګرو د هویت او شمیر په اړه څه ونه ویل. دا پر روان 2014 میلادي کال کې د شمالي وزیرستان پر قبایلي سیمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لومړی برید دی. تر دې مخکې د غلوتکو په 2015 میلادي کال کې هم پر دې سیمې ګڼ بریدونه کړي وو چې لسګونو وسلوالو ته یې پکې مرګ ژوبله اړولې وه. که څه هم امنیتي چارواکو لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شوو وسلوالو په اړه څه نه دي ویلي، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه بیا ادعا کوي چې د بی پیلوټ الوتکو په دغه برید کې د تحریک طالبان پاکستان یو جګپوړی قومندان هم وژل شوی دی. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تازه برید په داسې وخت کې شوی چې په دې سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات چې د 2014 میلادي کال په جون کې پیل کړي وو لا هم روان دي. پوځ ادعا کوي چې د دربیازه په نامه په دغه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې، زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوالې وژلې، د هغوی نتورک ختم کړی او ګڼ مرکزونه او پټنځایونه یې هم ورته له منځه وړي دي. دا یادونه ورده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدا وروسته سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواک او ځایي سرچینو لا تر اوسه د پوځ د اداو پخلی نه دی کړی.
که له یوې خوا د افغانستان او پاکستان استازي له امریکایي او چینایي څارونکو سره د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو پر لارو چارو خبرې کوي، بلې خوا ته د دو هیوادونو چارواکي پر اقتصادي او سوداګري مسلو شکی شي. انډین اکسپرس ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه په مارچ میاشت کې د دوه ځلي یا مضاعف مالیې د مخنیوي پر موافقې خبرې کوي. د 2014 میلادي کال په فبروري کې د دو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې د دوه ځلي مالیې او د مالیې د حذف د موافقې مسوده افغان چارواکو ته وسپارل شوه. د پاکستان د مالیاتي چارو یو مامور وویل چې دوی افغانستان ته د موافقې مسوده سپارلې او اوس افغانستان جواب ته منتظر دي. خو ورځپاڼه وایي چې د افغانستان او پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسیون په وروستۍ غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، افغان چارواکو وویل چې دوی خپل نظر مخکې پاکستان ته لیږلی دی. د دو هیوادونو ترمنځ د دوه ځلي مالیې د مخنیوي د موافقې د نه موجودیت له کبله افغانستان پریکړه کړې چې د پاکستان له نړیوال هوایي شرکت څخه مالیه واخلي. د افغانستان پاکستان امریکا او چین پر څلور اړخیزه غونډه هم چې ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ یعنی سبا په اسلام آباد کې جوړ شي غنو ورسپانو لیکنې چاپ کړې دي. چینایي ورسپانې ساوت چاینا مورنینګ پوسټ ورسپانې دا خبرې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د سولې د پروسې د بیا ژوندي کولو لپاره بللې دي. د ورسپانې ویلي چې د اسلام آباد په خبرو کې طالبان شامل نه دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د مسابقو په اړه هم غنو ورسپانو لیکنې خبرې کړې او د افغانستان د پرلپسې بریاوو یادونه یې کړې ده. د خبري سرویس پای ته ورسېدو د خبرونې په دوام کې البته لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو خبرونې موضوع مو اعلان کړی ده. له لنډو خبرونو وروسته به بیا هم درته اعلان کړو. ټلیفونونه راوکړي او همدارس د افغان بي سیم د 813 شمېرې له لارې نظرونه راوستوي. خو اوس اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 وسلوال طالبان وژلي دي. ټاکل شوې ده چې نن به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره خپل دوهمه شل اوریزه سیالي ترسره کړي. افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړۍ شل اوریزه مسابقه د 5 منډو په توپیر وګټله. په شمالي وزیرستان کې د بي پیلوټ الوتکې په عمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریځې وژل شوې دي. د بشری حقوقو ټولنه وای په سوریه کې پر یو محبس د روسیې په وای عملو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوې دي. او د ریاض او تهران ترمنځ پر امنته شوې کړکیچ کې د فارس خلیج هیوادونو د سعودي عربستان څخه ملاتړ کړي. دغه هیوادونو هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې غندلې دي.
سرویس خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان ادامه خواهد یافت. کشورهای جهان هر یک نظر به امیدواری و خوشبینی به آینده در سطوح مختلف قرار دارند. بسیاری کشورهای دست اول غربی بیشترین امیدواری را در سطح جهان به زندگی دارند. اکثریت این کشورها اروپایی هستند که مانند نروژ، سوئیس و دنمارک در جایگاه های اول، دوم و سوم قرار دارند. سهولت‌های زندگی، امید به آینده و خدمات عمومی، اقتصادی و صحی در این کشورها خیلی بالا دانسته می شود. متاسفانه افغانستان در این فهرست که متشکل از 142 کشور است در جایگاه 141 قرار دارد، یعنی از آخر دوم است. فقط جمهوری آفریقای مرکزی وضعیت بدتر از افغانستان دارد، البته بر اساس سروی که در سال 2015 انجام شده. در مجموع کشورهای جهان سوم و همسایه‌های افغانستان هم وضعیت چندان خوب ندارند. مثلا ایران در جایگاه 106 قرار دارد و از همسایه‌های افغانستان تنها ازبکستان در جایگاه 57 است. پاکستان 130 است در این جدول. در برنامه حاضر شما بگوین که نسبت به آینده تا چه حد خوشبین و امیدوار هستین و چی چیز بزرگترین امیدواری برای شما میده. فکر کنین و بعدش بر ما زنگ بزنین و یا هم پیام بفرستین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان از طریق تلفن های افغان بی سیم تان میتونین بر ما به شماره 818 پیام های کوتاه به دریو پشتو بفرستین. شماره 818 افغان بی سیم.
او دا اوس چې څومره خپل راتلونکي او د خپل هیواد راتلونکي ته خوشبینه است. نیمه سبه خبره به ورزیاته کو هغه دا چې تاسو ویل چې افغانستان د اخیر لخوا دوم دی کنه، یعنی یوازې یو هیواد تر افغانستان بدتر دی یا لیش خوشبینه دی. متاسفانه د موږ په وطن کې کله چې دا سرویګانې کیږي ځینې خلک ډیر باور پې نه کوي. ډیر خلک چې دی حقیقت هم نه وایي، دوی فکر کوي چې څوک چې ورنه پوښتنه کوي سروی اخلي یو فرمې په لاس کې وي نو کېدای شي کوم تاوان ور ورسوي یا هم برعکس ګټه ور ورسوي نو حقیقت نه وای. لیکن په ډیرو نورو هیوادونو کې خلک حقیقت وای ځکه چې پوښیوی دي چې سروې د چیش لپاره کیږي ګټه یې څه ده. په مجموع کې هیواد ته ګټه ده نو احصایې ډیر زیات ارزښت لري. یو خو دا مسله ده. نو په دې مایکروفون ستاسو خپرونه کې به هیله ده چې تاسو حقیقت ووایاست چې څومره هیله من او خوشبینه یاست د خپل هیواد راتلونکي ته او د خپل ژوند راتلونکي ته. او بله خبره دا ده چې حتمی نه ده چې یو هیواد دی ډیری ډیر شتمن وي خلک دی ډیری پیسې ولري نو خلک دی خوشبختی او خوشحالی احساس وکړي او یا آینده ته دی ډیر خوشبینه اوسي. دغه لیست چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه صحیح ده چې په دې کې شک نشته چې ناروې یو ډیر شتمن هیواد دی هغه اول دی یا سویزرلند او دنمارک داسې پرلپسې دي درې سره ډیر شتمن هیوادونه دي. لیکن تر دوی هم شتمن هیوادونه شته. مثلا تاسو دی امریکا په دې لیست کې امریکانو وبد څوم دی یولسم دی امریکا یولسم دی حال دا ده چې امریکا خلک خو بیا جاپان وګوري څومره شتمن هیواد دی یا ځینې عربي هیوادونه وګوري چې ډېر زیاتې پیسې لري لیکن خلک یې د خوشبختۍ ممکن احساس ونه کړي. یعنی دا مختلف علتونه کېدای شي.
بله و سروان صاحب چیزی که هست در اینجا در میان کشورهای اسلامی البته تنها امارات متحده عربی اولین کشور اسلامی دانسته شده که از این نظر البته سهولت های زندگی اقتصاد برتر خدمات عمومی و امید به آینده در او در سطح کشورهای اسلامی اول است. اما در این فهرست امارات متحده عربی هم سیوم است.
یعنی طول اسلامی هوادونو که امارات لوار حساب شویده. وست بور شد آوریدون کتا چه زماش دران آوریدون که سویده تلفنش میری با ورستا بیا هم در تا تکرار کلو.
بله
او گروه چه لمنانه آوریدون که چوک ده یا سویده میروانی
بفرماین سیب رادیو سویست
عبدالسلامی سلطانی از ولایت لوگر میباشد.
بفرماین سلطانی سیب
ما از حکومت وحدت از زندگی خود و آینده خود.
بله سیب
متاسفانه سلطانی سیب تلفن قطع
دوباره میتونن تماس بگیرن. بله
بله آوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
بفرماین سیب رادیو آزادی است.
السلام علیکم فاروق احمد ابن میدان وردگان امریکا نیوری
مهربانی کو سب
قرآن اورو در تاس ده هم امیدواری در این دفعه برک خبر کوی کنا.
بله سب ستاسو امیدواری. بله تاس سمر امیدوار و خوشبین است.
ارمو خو پخپلا سختم ده ده افغانستانی ده ده میدان وردگ زمان چی دی.
بله
شریعتی نه اومای ده کاری په دې خاطر بعضو تعلیمونه وکړل او مکاتبې هم خلاص کړل او پانتون نه هم وویل اوس هم بېکاره دي بېکاره ګرځي وسه نه ورته پیدا کېږي د یعنې حکومت یې څه امانه ده خوړلې نه اومای ده کاري او اکثریت ځوانان نه اومای دي.
بله صاحب ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است مهربانی کنید.
دوی تلفن ډیر خراب دی. خیر ده دوی دوباره زحمت وباسي او خپل ځای دی په موقعیت بدل کی د تلفن شمیرې به یو ځل بیا اعلان کو 0 و 9 2 3 5 4. بل شمیره ده 0 و 8 2 5 5. امدرس د افغان بی سیم 8 3 شمیره په یاد لري. له دې طریقه اس ام اس یا لن پیغام راستول شي او که انټرنیټ او سکایپ لري radio.azadi radio takay azadi په اسکایپ کې زموږ پته ده.
بله میتونین بر ما زنگ بزنین از طریق تلفن و اسکایپ. همچنان پیام های کوتاه بر ما میتونین بفرستین به شماره 818. حالا یک شنونده داریم روی خط تلفن. بفرمایید سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله عبدالله خبری کوم خیلی خوش بینه یو خدای دیون که سول راسی.
بله تاسی یواز دی سول کرتی بعد ما اخپل ده اخپل زان پا آره و ویسی یا ده اخپل هیواد پا آره و ویسی چون رو ور تا خوش بینه است آینده ته
دیر افتو سل بسلی که افتو خوش بینه خدای دیون که سلاجه گونه و رکسی خدای دیون که بیسی یه سول را ولی خدای دیون که طالبان ورده کسی نیست
سلام
مزدا کومه څنګه ډیر خوښ کوم چې طالبان اوسې پاکستان کې ځای شته دي چې به یو بل څنګه
انسانانو په خوشبختی او خوشحالی ډیر زیات زیات اثر لري، لیکن بیا هم له موضوع موزه بل اوریدون کې لرو.
بفرمایئ سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی
سروان صاحب، تاسو ته همکار نن ته سلامونه او نیک خبرونه کوم. شرونه غواړم که تاسو ولادت مې وکړم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
الله سره دا نه امید شي دا ډېر بد مرض ده، دا باید څومره امید نه شي او څنګه دا ژوند چې دا څه تیریږي نو خل باید نه امید نه شي.
بله بله.
او بل حقیقت باید وایي، دا څوک حق حق وایي نه، ان شاء الله دا حقیقت چې دا نه حقیقي او څه شي هغه.
بله
او نه نه یو افغانستان خلک نه امید نه دي، دا دولت کې باید اصلاحات راشي، دا چې کسان د خبرو شي چې افغانستان لپاره کار وکړي، دا افغانستان لپاره کار وکړي، کارخانه جوړ کړي، فابریکه جوړ کړي، افغانستان ورغلي او افغانستان کې صلح لپاره کار وکړي، دا چې کسان په دولت کې شته چې هغه صلح نه غواړي، افغانستان کې ټول شخصي قدرت د غژن کېني، هغه کې نه کومه څه بده نه هغه نه څه خبرې کوي.
ډیر مننه کور دی ودان، سلامت اوسئ.
تشکر مهرباني. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایئ سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
هلو السلام علیکم، ز سمیع الله خلیتان دی پکتیا ولایت تمکنه ور سره چ خبرې کوم.
مهربانی.
نوی نوی شپتا ته ما سروان شپتا تخنیکی هم کران تا او بیا ټول اور دین ته سلامونه ور علی کوم. زه کوم را وایم چې افغانستان کې موږ دی سولې برکې دا چې سولې ته موږ خوشبین یو. افغانستان کې سولې هغه وخت نشه راتلای تر څو پر چې دری په سال ختم شوه.
تندر صاحب تاسو له موضوع موزه لکه چې موضوع نه دا ورېدلې.
ختم نشي سولې هیڅ کله نشه راتلای.
خیر، د سولې په ارتباط مش خبرې کله ک او مش له پایله بیا تکرار وایي چې تاسو خپل آئندې ته یا د خپل هیواد آئندې ته څومره خوشبینه یاست. تاسو بیا یو څه خبره سولې ته او سیاست ته پر حل بل اوریدون کله روزن معرفي کوي.
بفرمایئ سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام سب مهربانی.
و علیکم السلام.
بله سلام علیکم.
بفرمایئ سب مهربانی.
زمان گل محمد در بالا ولایت چهار برش رو سوری ترسات به تماس کرد.
مهربانی کوی سب. بله دی سولی مثلا نده. خیر،
یک مورد برای شنونده ها یادآور میشیم، هر کدام تماس میگیرن از صلح و نشست چهار جانبه در اسلام آباد و اینها حرف میزنن. موضوع برنامه ما این است که چقدر با آینده امیدوار و خوشبین هستید. ما برای شما در آغاز برنامه هم گفتیم، تعداد از کشورها را نام هم گرفتیم که سهولت های زندگی در اونجا، امیدواری به آینده و همچنان خدمات چگونه هست. شما چی را در زندگیتان امیدوار کننده میدانین؟ کدام عامل است؟ اینا میتونین با ما شریک بسازین. لطفا از سیاست اگر کم بگذرین بهتر میشه.
بله نایمی سب، دیدی لپاره چه اغاوریدون که چه بیای هم پا موضوع سر نده خلاص، دیدی لپاره چه دیدی سر خلاص شی سی مشنن چه تری غوارو چه پا کم موضوع تبصیره و که یو چو پیغامو بول ولو کرده شی
دیدی
لپیغامونو متوجه شی چه موضوع سره. مجیب الرحمن همدرد له هلمند لیکلی وای، ډیر خوشاله يم چې افغانستان سرلوړی او کامیاب دی. البته دی وای چې یوازې د کرکټ په لوبه کې. عبدالغفار تقوا د سپین بولډک څخه لیکلی وای، د افغانستان راتلونکي ته خوشاله يم ځکه چې جنگونه په ختمېدو دي. محمد الله له خوست څخه، د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وای آینده لپاره خوشبینه یم. یو بل اوریدونکی ولی اولا لغزنی سرخه لیکلی چه راتلون که تا خوشبینه.
بله، شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که عوامل خیلی زیاده است که امیدواری برای مردم در افغانستان میدهد و نباید تمامی دستاوردار ما نادیده بگیریم. فرید از هرات در پیام خود هم گفته که ما خیلی به آینده به خاطر دستاوردهایی که در گذشته صورت گرفته ای بر ما امیدواری میده. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که گفته ما به آینده بسیار امیدوار هستم، دنیا به امید است.
بله، په پښتو کې یو متل دی، وای دنیا په امید خوړلې ده. نو امید خوشحاله دی، له لاسه یې مه ورکوئ، لکه څنګه چې مخکې یو اوریدونکي هم وویل. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین.
الو.
مهربانی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سروان صاحب تات و نعیم صاحب تات سلامونه و نیکی لسارم خیر.
سلامت و سیکو رمدان.
سروان صاحب محمد ناصر د کاپستان تاسو سره ماړي کني ولې ده نو دا دنیا په امید خوړل شوی ده. ګوره چې د خدای پاک په مخلوقاتو کې ګوره چې یو میګای ده هم د ته پاک پروردګار هغه روزي تعین کړې ده. ګوره ډېرې وړکۍ شی ده او د انسانانو په ټولنې کې انشاءالله دا مونږ امید لرو او مسلمانان یاستو د خدای نه امید لرو چې افغانستان آینده به ښه شي او انشاءالله دا امید هر څه په امید باندې خوړل شوی دي او په امید باندې دا کار شوی ده. نو دا د خدای نه ډېر شکر ګزار ریسو. اول ته دغه ته وګوره چې دا د کرکټ لوبه ده چې د یو فایټ کلری او افغانان نن جکسو یا لسو یا له دوه کلونو ایسته شروع کړه او دا موافقته د خوشحالي دي افغانستان خپل خويند ورونو ته په زړه کې کې خوله او ډیره غټه بریا ده. دا ان شاء الله دا امید لرم چې د افغانستان آینده به ښه شي او موږ خوشبيني سرګندو او یو د افغانان نن دا خواهش ده چې د خپل یعنی پښتورګو لیدل حال زوایمه چې دا سب شماري راشي دغه په کور کې شل نفرې د څلور نفر لستور کې چې څلور نفرې ما آیا دا تاسو ولې کوي دا بیم ولې تاسو سترګو ته دروي نو که شل یا تاسو شل نفرې ما کوي چې زلاس لاسي او چې زلاس نفرې ما کوي دی دیو لستور کا نو ما دا خپل سترګو لیدل حال لیدل د کافي ساکه یو نفر اتا و څل وی نفر فامیل ده د شپږ نفر یا و نفر ورک دي دا امید لرو خدای ته چې دا صلح براسي افغانستان به یو وخت کې د افغانستان کې ان شاء الله تعالی چې دا به ډیر او سوړل او پرمختګ یو واد یو واد به احساس وي. نو تاسو نه ډیر ډیر مننه.
سلامت اوسئ
مننه. سروان صاحب یک پیام خوب همی بود که تا حال تمامی شنونده های ما تقریبا که زنگ زدن خیلی امیدوار بودن و به پیام های هم که فرستادن که نسبت به آینده خوشبین و امیدوار هستن. ببینیم شنونده بعدی ما چی گفتنی دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام
و علیکم السلام.
مهربانی
مهربانی
دور دور بخیر
سلامت و سی مهربانی کوی لطفا خبری وکی
مبارزم به بابا اسم خبر کنم جوره.
بله بله مهربونی.
الو
مبارز صاحب لکه چه ونش
مزاقه بره
و بله صاحب نور تو واری در تو وایست چه بله بله او رو لطفا جر خبری و که چه نور او دیدون که منتظر دی
سید او رو رو امور شیدو در افغانستان و راتون که تا اخوان دجوان و راتون که تا سید امیدوار نیو فدی چه
امیدوارم نه چې ترڅو معنا دا غربي سیدا موږ سیاست باندې کوي صرف په دا وای چې خوشبینه یست او کنه یست هم دومره کافی ده. بل اوردون کې د ټلیفون لاري د سکایپ لاري لرو.
مهرباني صاحب فرمایئ.
بای سلام علیکم جناب سروان صاحب خروټ هم خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ خروټ صاحب.
مهرباني شه
همدار از محترم جاوید تم زه سخت آینده تا خوشبینیم امیدواریم پدی امیدواریم چه دلایل موایم صرف یو مثلا چه پا گوڑا گوڑا بایلو خلان خوشانه کیگی امیدواری زما پدی ده چه خوش مسلکی سره زمنگا لکه آخا ماران خوندی استو چه پا گنج بانده بیدیو زمنگا زیر می دوم رزیاتی دی دوم رزیاتی خوشبینی می داده که چیر سول راست دی وطن در کار اهل توس پادسی منگا خپل زیر می استخراج که تاس اومدی در لاردان دی عرب بزمنگ مزدرانی اما بدبختانه منگا کار اهل تنرس پادلی زمنگ زیر می هم دست پاتی لکه خامار چی میده در پگنج ماندی ویدیو اما پا مجموع که زه آیندی تا دیر امیدواریم او دیر خوشبینه.
بله صاحب ډیر زیاته مننه.
سلامات باشین صاحب.
انجینر صاحب متیولا خروټی وو بل اوریدونکو یې د ټلیفون لاري لرو مهرباني کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
افغانستان آینده به ښه شي ان شاء الله موږ امید لرو او نا امیدی چې موږ کله هم نه کوو چې د مسلمان صفات ده چې هغه باندې نه امید کیږي. اما که افغانستان نظام او مشران په دې حال کې چې دوی ملی ګټو نشې مقدم او مخ کې غني نو فکر نه کوم چې دا افغانستان آینده ډېر ښه لوري ته لاړ شي.
بله سلامت اوسې مننه. بل اوریدونکو حمله رو یو خبره بیا هم کوو لکه څنګه چې مخ کې وکړه زموږ ځینی خلک که حقیقت هم نه وای کله کله یو دم دی ټوله وی خواته پام شي ټوله وای چې مش خوشبینه یو یا برعکس وای چې بدبینی فکر وکي او هغه څه چې مو په زړه کې وي په ذهن کې وي هغه وایست.
بله دقیقا فکر کنین و بعد از او پاسخ بگوین. یکی تلفون شما یک بارگی دایل بکنین و برای ما بله سب
دیگه در امیدواری در یه خود که طول باید توی ردیب که اسکری تا جلسی و اسکری
در خوب بله موضوع در دب لطفا لموضوع موضوع دوشی تاسی آینده تا تمره خوشبین ایست دی خپل هیواد دی خپل جواند
آینده تا تمره خوشبین ایست که در کون کسان دی موگه که چروه کیی در باید هر وقت دی کار غم و خوری در هر زمان دی امنیت غم و خوری دوی ندی کار تا
تس خوب
ندی امنیت داره
که مننه سلامت و سای کور ودن کوروان بیا هم له موضوع موزه چې باید داوشی داوشی دا بیل موضوع ده لطفا دغه وس چې څوینه کوم حالات دي څه فکر کوي چې آینده مو د شکیدو په لور روانه ده خوشبینه است ورته وکنه.
بله چیزی که محمد عارف از بغلان نوشته گفته که من به زندگی خود و آینده کشورم خیلی امیدوار هستم و به همت مردم خود باور دارم. جاوید از قندهار گفته دنیا با امید خورده شده به غیر از اینکه با امید ما زندگی کنیم و بالاخره به خداوند گفتن اتکا داشته باشیم افغانستان بالاخره جور میشه. و رستم نژاد از هلمند در پیام خود نوشته کرده که امید ندارم که در افغانستان صلح بیاید.
وست تلفن لاری اوردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
مهربانی سید.
بله سلام علیکم محمد اکرم صبا خبری که اومد کابل اولای سرگو سالینه.
مهربانی که وی سید
یه راز زو که در افغانستان کم اوزا گور میه مثلا درسانه دلوی در افغانستان اوزا هم چیزا پزینی که یه دویلی خوشبینی زیاده زکر در پاکستان پالیشیم چه پده دول در چه پوری که یه مادلی پزینی بل مادلی نو فکر نکوم چې وړه بازار نشه نتایج به ډېر منفي ځینې که خوشحالي دا اوس اکثره تولیدونکي یا څېړونکي وایي چې موږ خوشبیني د افغانستان باندې مثبته ده خو بیا وړه یا کوم وخت کې چې ګرمي موسم بدل شي بیا اوضاع بل طرف ته ځي.
بله صاحب یعنی تاسو وایئ چې خوشبیني هم موسمي ده. بله صاحب مننه سلام.
یاره د سیسل د ساده باور مننه مو ستاسو په دې موږ دا ټول ګورو چې د سوې په اړه باندې اوس بیا اوس خبرې ګرمې شوي دي څه ډالې ته باندې وایي چې رسول ته غاړه ږدو نو وایي چې موږ سوله نه کوو یو ویان یو شی وایي د مخالفینو بل ویان بل شی وایي د دولت کې هم همدغسې څه یو شی وایي څه بل شی وایي په قد کې همدغه ژمه چې نن د فرصت
وخت دی. تاسو د خپل ژوند په باره کې څه فکر
کوئ؟
خپل د خپل شخصي ژوند په ارتباط وایست تمره خپل شخصي ژوند ته هیلمن یا خوشبینه یاست چې آینده به مو تر دې بهتر وي؟
یار فکر نه کوم چې د دې مشرانو کړنې چې ګورم یا چې د افغانستان او ذات ګورم دا چې ډېر غوړمن نه
صحیح. ډېر زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو نظر مو څرګند کو بل اوریدونکو لرو
بفرمایئ. سر رادیو آزادی است مهرباني.
دغه نه په څنګه دغه د افغانستان کې چې ټول راځي چې افغانستان کې نه قراري راځي نه هم نه راځي نو موږ دا غواړو چې موږ ټول راځي نو څه باندې او څه چل کې په افغانستان.
بله صاحب مننه. بیا دې هم له موضوع دې باندې خبرې وکړي په موضوع مو لکه چې دا موضوع لکه چې ډیره سخت ده چې د خلکو سر نه پخلاسيږي. دا وایي چې څومره خپل آینده ته خپل راتلونکي ته خوشبینه یاست یا د خپل وطن راتلونکي او آینده ته خوشبینه یاست په دې موضوع نظر سرګن کی؟
یک شنونده دیگه داریم بفرمایید. سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین سب
عزیمی سب.
السلام علیکم جناب نعیمی سب برای شما برای سروان سب عزیمی سب برای علیه فیلم
بفرمایید سب.
مهربانی
بکنید زلوان سر نو امید خیطان ده نو امیدی ندخل شوی کم طول باید دغت امیدوار رو شو او امید ول رو چه پتیارو پسی روان ده آغا دی زمانگو تاسو افغانان مخوران مشران طول پا دغالو زلو بندی اخته دی چه باید افغانستان که سول را چه سول اسلام هم خوخی مسلمان هم خوخی او عیسویان هم خوخی انسان بشر ټول سولې ته ضرورت لري. موږ تاسو که هر څه یو که هر څومره بیا په جنګونو کښې ځانونه ښکیل کړو ښکیل کړو بېرته مو خبره سولې ته راځي نو موږ امیدواره یو د خدای دربار ته په افغانستان کښې یو داسې سوله برقراره شي چې جهان ته الهام ورکړي چې دغه چې سوله وکړي، لکه افغانان چې په جنگ کې قهرمانان دي، له خدایه امیدوار یو چې په سوله کې هم دغه چې قهرمانان راوسي.
مننه حاجی صاحب عظیمی. بل اوریدونکی لرو.
مهربانی صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
احمد جوید نعیمی تا اوریدون کتا جمیل عبد الخیر من اجرستان و لسالی سخه تاسود تماس کن.
مهربانی که سیم.
نظر بزاد جوید نعیم سایت چه افغانستان این دست خوشبین نیم زکر چه افغانستان خالد تجارت طول ارشوال طول معجر سوال بکاری زیاده در طول هوادو خالد در شوالی پلو رواندی او در افغانستان خالد طول در بدوالی پلو رواند نظر میام داده سلام
سلامت و سهی مننه چی نظر
تشکر. یک چند پیام هم داریم یا رو به خانش بگیریم شنونده های ما لطف کردند و فرستادند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده: من زمان با آینده خود و کشور خود خوشبین می باشم که سرنوشت افغانستان به دست جوانان باشد، نه به دست بزرگانی که تا حالا حکومت را میراثی می دانند. علیزاده از بادغیس نوشته کرده: من امیدوارم به آینده خودم، چرا که افغانستان گفتن روز به روز بهتر میشه. عبدالحی عقجو از بدخشان نوشته کرده که افغانستان فعلا در مسیر درست روان است و امیدواری دارن. و ایسودین از قریه نورابه ولسوالی چاب ولایت تخار نوشته کرده که امیدوار بودن خیلی خوب است نسبت به ناامیدی.
بله، محمد عباس صابر لنگرهار لیکلی و ایموش خوشبین نیو آیندیتا او دازکه چه حکومت مشنده. حبیب الرحمن هلمند لیکلی و دیر خوشبین یو او دیر خوشحال یو، خدای پاک مهربانه ده. نور محمد حقیر له هلمند لیکلی وای د هر پرمختګ لپاره د خوشبینی او امیدواری لپاره خوشبینی او امیدواری لازمه ده، نو باید خوشبینه اوسو. البته دا چې باید اوسو د بیل خبره، لیکن عملا اوس څنګه یاست؟
بله، ای که چگونه هستین، امیدوار هستین یا نه، خوشبینی دارین با آینده یا نه، ایره با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. یک شنونده از روی خط تلفن بفرمایید. صبح رادیو آزادی است، مهربانی.
بله، سلام علیکم.
سلام، مهربانی.
نعیمی صاحب سلام، تازه بار سلام علیکم.
مهربانی. سلام.
بله صاحب، ستاسی خبری آورو.
نعیمی صاحب سلام، تازه سلام علیکم. دکمه او زی رمان نم دی افغانستان تراتون که.
بله، تاسی هلمانی است. دیره منه
خصوص مثلا دریوار مغزو تسلور دیده تو که گردیده لهم انشاءالله چه دا وضعیت تشدیف گورو انشاءالله چه اینده و در روخانه داده
انشاءالله. دیره زیاد منه نه کرده ودن. بل اوریدون که لرو زن معرفی که
با فرمانسی برادی آزادی است، میره بونی کنین. بله سب شنونده، ما فکر میکنم صدای ما را نمیشنون. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 پیام های کوتاه به دریو پشو بر ما فرستاده میتونین. آدرس اسکایپ ماست، در صورت که شما اینترنت و اسکایپ داشته باشین، radio.azadi radio.azadi. یک شنونده در خط تلفن هستن، بفرمایید. صبح رادیو آزادی است، مهربانی
خبری وکی لطفا.
سلام علیکم نعیمی صاحب، تا سروان صاحب از دلو کمی در کنم. سلامون رو دیگه سمی رحمان این پرامو هست خواه.
مهربانی کسیب.
سروان صاحب، دادی موضوع افغانستان در افغانستان که خوشبینی دکنه.
بله بله، یعنی تس پخپل آینده تا یادی وطن آینده تا خوشبینه است.
زه خو خپل د افغانستان راتلونکي ته په سل فیصده خوشبینه او یو فیصده خوشبینم، او دغه ډېر فیصده په دې بخاطر خوشبینه نه یم چې کله چې په افغانستان کې د روس او امریکا او پاکستان لاسوهنې وي، بیا هېڅکله افغانستان خلک نه خوشبینه کېږي. کله چې دوه لاسوهنې بندې شي، مکمل افغانستان خلک کولی شي چې افغانستان څخه خوشبینه شي راتلونکي څخه، که نه هېڅکله دغه دې دغه نه کېږي. کله چې د هغو لاسوهنې بندې شي، په افغانستان کې ټول خلک خوشبینه کېږي. اوس مهغه خوشبینه دي، یعنی خلک اوس شکر وباسي د الله څخه چې ما منځو کې کله دې روانه شوې ده.
خود نظر دقا با سلامت باشین.
یک شنونده دیگر خیلی کوتاه میتونیم بگیریم که وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. نه تماس از اینا قد شد ساروان سه پیام ها را بخانش بگیریم.
لال محمد خروت های ده هلمن لنادالی و رسوالی لیکی وی زخپل راتون که تخوش آلایم گوره لند جمله و اغتصه چی مجو وایی چی پیغ موضوع خبری و که ام دایی لیکلی دی ده هلمن لناوی و رسوالی سخه سیرت سردار ولی لیکلی دی وی زه راتلون که تا هغه وقت هیله لرلی شمه چی کار اهلی کار تا سپارل شوی. محمد قاسم زواک هم لیل منده لیکر وی مشک پل هیوا تا دیر خوش بینیو او سولی تا هم هیله لرو. لیل مند سخه بیا هم یو بلاوریدون که غلام سرور لیکلی لی وی خوش بینیم چی راتلون که می شده.
بله، یک دو شنونده دیگه ما پیام های کوتاه هم فرستادن. یکی از اونا حامد الله سلطانی است، گفته از زمان ما خوشبین باینده میشم که رهبران حکومت وحدت ملی با گذشته هم فکر کنن. نمیدونم هدف از اینا خیلی واضح هم نبود. امامودی محمد با از محل نامعلوم نوشته کرده با